سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي دغه تړونونه د سوداګرۍ او پانګونې، قانون او پټرولیم، کرنې او اوبو لګولو او مالداري په برخو کې دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی و او هلته یې له طالب چارواکو سره کتلي. د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون کړی و. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په وینا هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو خبر ورکړی چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوند کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین برید کړی، کارکوونکي ورته وهلي او د ایران د ریلو یو تمځای نیولی. د ازادي راډیو فردا څنګ د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیانیه کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په اړین کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولې دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. میسي عینک ټیم د نهم پړاو شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه هم وګټله. په دې لوبه کې بوس ټیم یو 13 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې میسي عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په تاوان یاد هدف ته ځان ورسوه. میسي عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلورو بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې دی. د میسي عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او ورسره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په دې ټیم کې شته. میسي عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناس وزیدلې منډې وکړې. نوید عبید 25 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړی پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې. او د اوکراین هوایی ځواک نن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې هغه ټولې 14 بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې چې تیره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواک نن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکورې کړې شوې دي. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. تاسو له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته غواګاست.
ترشنه آسمان لاندی ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د زمری پر څلر وشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره شول. په دې دریو کلونو کې افغانستان د دولتي جوړښت، اقتصاد او ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې له ژورو بدلونونو سره مخامخ شو. په فرهنګي برخه کې چې د ترشنه آسمان لاندې په نننۍ خبرونه کې بحث پرې کوو، هم افغانان د ژور بدلون شاهدانو. پر موسیقي، سندرو او نڅا قطعي بندیز ولګیت. ښځې د زده کړو او کار په څیر د فرهنګي فعالیتونو له ټولو برخو حذف شولې او د انتقاد ژبه په شعر او نورو ادبي ژانرونو کې غوڅه شوه. په عین حال کې د ټلویزیونونو او نورو رسنیو له لارې د تفریحي پروګرامونو پر خپرېدو هم بندیزونه لګېدلي دي او له دولتي رسنیو د ښځو غږ نه راځي. په داسې یو حالت کې د افغانستان فرهنګ او ادبیات پر کوم لوري روان دي او راتلونکي به یې څه وي؟ آیا د افغانستان د فرهنګ لپاره په بهر کې کار کېدای شي او فرهنګیان څه کولای شي چې افغاني فرهنګ ژوندی وساتي؟ په نننۍ بحث کې لیکوال او شاعر غفور لیوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی ویاند محمد صابر مومند میلمانه دي. همداراز د خبریالې او فرهنګي فعالې نسرین شیرزاد څرګندونې به واوري. تاسو درانه اوریدونکو هم په دې خبرونه کې خپل نظریات له نورو اوریدونکو او خپل پښتنې لملمنو سره شریکولای شي. زه د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره تاسو ته وایم، په دې واتس اپ شمیره تاسو کولای شئ چې خبرونه سره وصل شئ او خپل نظریات او پښتنې مطرح کړئ. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 سوه شل و سوه دروشت سفر سفر یواتیا یولس هم در از دی ازادی راژیو دی ستودیو پشمیره که زنگو هینو سفر سفر چلور سوه شل دووشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو تا زنگو هی دشمیره یو زل بیا تکراروم سفر سفر چلور سوه شل دووشت یو سلو دولس پینزه چلویخت سفر یو مخکله دی چه ستاسو سوالونو او باسونو تراشو ورزو خپل لمری ملما خاغلی غفور لیوال تا چه داشه با پا خپرونه که رسره دی رسره وصل شوی دی لیوال صاحب که پا پایل که لطفان دی اوسنی فرهنگی وضعیت یا و ارزونه ورانده که بیا با روست لغه نورو سوالونو او پختنو تا هم ورشو
ډیره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته. اوسنی فرهنګي وضعیت د افغانستان د هر بل وضعیت په شکل د هر ټولنې د هر بل سکتور د وضعیت په اړه که هغه اقتصاد دی که هغه د افغانستان په اصطلاح پوزی وضعیت دی، امنیتی وضعیت دی، بشری وضعیت دی، د ټولو په شان ښه حالت کې نه دی. په تیره بیا هغه حالت چې د افغانستان د فرهنګ بنیادونو، فرهنګي شخصیتونو، فرهنګي پنځونو تر پیښو وروسته له سقوط نه ټولې که نوي د فرهنګي شخصیتونو یو لویه برخه د وطن نه ووتله او هغه بنیادونه چې د افغانستان فرهنګ پرې ولاړو له بده مرغه هغه کارونه یې په ټپه ولاړ دي او یا په ډېر بد وضعیت کې دي. وګورئ فرهنګي هستونې که هغه موسیقي ده که تیاتر ده که سینما ده که ادبیات دي تاریخي آثار دي امدا اوس د هغو دپاره خدمات وجود نه لري یا په نش شمار دي یا په ټپه ولاړ دي. ډیره لویه برخه د فرهنګ د بده مرغه د تکفیر په کاڼو ویشتل کیږي او عملا مخالفت ورسره وجود لري. مثلا موسیقي د یو هیواد د یوې ټولنې د فرهنګ یوه ډیره عمده برخه ده. همدا اوس په افغانستان کفر ګڼل کیږي. نقاشی خصوصا د زیرو اجسام و شیان و ترسیم اول نقاشی کول مجسمه جوړونه سینما تیاتر دا ټول کفر ګڼل کیږي. خلک حتی نه پریښودل کیږي چې په خپلو خوښیو کې په خپلو ودونو کې هغه ډیر دودیز مراسم چې هغه د یوې دایرې وهل دي چې هغه د کورنیو کلیوالو سندرو بلل دي هغه ته نه پریښودل کیږي. دا ممنوع ده. په ودونو په حالونو کې موسیقي تاسو نشئ غږولی، نمایشګاګانې نشئ جوړولی، شاعران پرته له هغو ناظمانو نه چې د دغه استبدادي واکمنۍ توصیف کوي نور ویلی نشي. د کتابونو چاپ په نش شمار ده، تر جدي سانسور لاندې ده. رسنۍ تر سانسور او محدودیتونو لاندې دي چې د فرهنګ د خپراوي تر ټولو عمده وسایل دي. بله خبره، اساسي خبره دا ده چې له اقتصادي پلوه ملت په داسې وضعیت کې دی چې اقتصادي سکتور له اقتصادي پلوه په سینه پروت. یوه ټولنه هغه وخت فرهنګي تولیدات درلودلی شي چې فرهنګیان پکې د ژوند هغه ډېر ابتدایي امکانات ولري. نو له دغسې یو حالت سره د افغانستان فرهنګ مخامخ دی چې په جدي توګه د اندیښنې وړ ده. فقط زه یو جمله اضافه کوم، هغه دا ده چې یوازینی توقع او یوازینی تمه امید چې کېدلی شي فرهنګي تولید دپاره وي، هغه د بهر میشته فرهنګیانو چې له بده مرغه هغوی هم
نور ډول مشکلات سره. لیول صاحب، په دې باندې خبرې کوو، زه غواړم له تاسو نه وپوښتم چې دغه وضعیت چې تاسو اوس تشریح کړئ، د افغانستان روان فرهنګي وضعیت، دا فکر کوي چې موقتی به وي، د یوې جنگي دورې د انتقال په پړاو به وي، او که فکر کوي چې دا به دوامدار پاتې شي؟
ګوري، یو خود سه حالت ته چې هغه د بحران لامل رامنځته شي، او سړی امید ولري چې خود بحران کله شو، یا جګړه ده که جګړه ودرې ده، او که یا مثلا اقتصادي مشکلات دي، دا وشو وچکالی ده، بل ناورین ده، ناروغي دي، لکه د کورونا په وخت کې چې مشکلات وو، دا به رفع شي، لاړ بشي. اما که یو حاکمیت لو فرهنگ سره د ضد فرهنگی سیاست پر بنسټ په ارادي توګه دښمنی وپالي او فرهنگ سرکوب کی، دا نو تر هغه پورې دا حالت دوام کوي چې دغه استبدادي واکمنی په واک کې ده. بعد امر ځکه دا ارادي فرهنگ دښمنی ده،
او د دې ورسته پاتې والی یا شاتک په لنډ محل کې او په اوږد محل کې زیانونه کراته فهرست کوي. وبخي
زیانونه له بعد مرغه زخته ډیر دي، او تر ټولو مسله دا ده چې له تاریخي منطق سره سم، د ټولنپوهنې او فرهنګ پوهنې له منطق سره سم، فرهنګي میراثونه یا فرهنګي پنځیدنې یا فرهنګي تولید او فرهنګي مصرف، ګوري موږ یو څه اصطلاحات لرو په فرهنګي سکتور کې، فرهنګ تولیدي کی او مصرفي کی، یو ټولنه مصرفي، د ټولنې ذوق مصرفي، جمعي ذوق مصرفي، دا ولړی ده، دا ولړی ده. کومه خپل فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي تولیدات او فرهنګي پنځونه راتلونکو نسلونو ته و نشو لیک دا ولای، انقطاع پکې رامنځته شي، راتلونکي نسلونه د فرهنګي هویت له ډیر خطرناک بحران سره مخامخ کېدلی شي. د فرهنګي هویت بحران د شخصیتونو او د ټولنې د جمعي روان د تخریب تر ټولو خطرناک وسیله ده. د خدای د افغانستان د فرهنګي هویت له تش څخه وژغوري، بیا به دا د ژوند په هر بل ساحه باندې داسې مرګونه گذاروي چې بیا به موږ نه ملي هویت وساتلی شو، نه وطني هویت به وساتلی شو، ځکه دا ټول په فرهنګي هویت کې ریښې لري. زموږ وضعیت ځکه خطرناک دی په دې برخه کې، ځکه موږ له یو جمعي او ملي بحران سره مخامخ یو، دغه ټول نور هویتونه په فرهنګي هویت کې ریښه لري، او زموږ د دې وینو چې زموږ فرهنګي هویت ریښه دی و چې دوه پاتې.
لیوال صاحب، او بخې خبره دا ده چې ولسونه فکر کوي چې د دې وضعیت منلو ته تیار دي په ځینو فرهنګي دلایلو یا په ځینو عقیدوي او ایدیولوژیکو دلایلو، فکر کوي چې د تبغاړه کېږي، او کبه بل اخره د دې وضعیت د ختمولو لپاره خپل ولسونه هم له واکمنو سره یا په مخالفت کې او یا په تفاهم کې بدلون وغوړي، د بدلون غوښتنه به وکړي. په تاریخ کې د دې ډول وضعیتونو ساری لیدل شوی کله په افغانستان کې یا نور نړۍ کې؟
ګوري، موږ دوه درې موډل د تاریخي په لغه خپل مخې ته کې خودلی شو. مثلا د چنګیز خان دوران کله چې راغی او په دې سیمه باندې تیر شو، وای په بلخ کې دومره کتابونه د عامو سیند ته واچول، د تاریخونو راویان وای چې وو ورځې د بلخ او د عامو سیند اوبه تورې بهېدې، ځکه دا سیاهي د کتابونو پکې غورځول شوی و، او ټولو ځایونو کې ټول فرهنګي بنسټونه کتابخانه او نور ځایونه وران کړل ویجاړ کړل. مګر د چنګیز له سائقې نه وروسته شاید دیرشو څلوېښتو پنځوسو او کلونو او نهایت یوه پیړۍ کې خلک بیرته راکته شول. یوه نمونه یې هرات دی چې له غور نه د غور له غرونو نه یو شمېر خلک بیرته راوتل شو. هرات له خپل ټول فرهنګي او تمدني ارزښتونو سره بیرته راژوندی کړ. هدف مې دا دی چې که جګړه تیره شي، که اقتصادي بحران تیر شي، که وچکالۍ وباګانې دا تیر شي، ولسونه بیرته د خپل فرهنګ د احیا توانمندي لري. موږ ځکه په خطرناک وضعیت کې یو چې له ایډیولوژیک پلوه تکفیر زموږ فرهنګ تکفیر شوی دی، او د دې سره د ولس مقابله لږه سخته ده، خو ناممکنه نه ده. د دې موډل بیا په اروپا کې د رنسانس هلته هم زر کاله اروپایی فرهنگ د کلیسا له تکفیر سره مخامخ و او ویره څه شی وه، ولې دا کار کلیسا کاوه؟ د خلکو له ویښېدو څخه ډارېدل. فرهنګ د انساني ټولنې د ویښتیا او روښانتیا تر ټولو اساسي بنسټ دی. خلک راویښیي، خلک په خپلو حقونو خبروي، خلکو ته د انساني هویت ارزښت هره شیبه ور په یادوي چې ته انسان یې او د انسان په حیث حق لري، فردی ازادي ولري. په دغسې یو وضعیت کې بیا د اروپا په څیر یو فرهنګي انقلاب د دې باعث کیږي چې ورو ورو ویښتیا رامنځته شي، او دغه ډول ایډیولوژیک برخورد د فرهنګي هستونو په وړاندې رامنځته شي. افغانان د خپل بومي اصیل او 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 هغه ډیر تاریخي فرهنګي میراث له بستر څخه دغسې یو فرهنګي پاڅون وکړلی شي د دغه ایډیولوژیک استبداد په مقابل کې ممکنه ده. لږ به سخته وي، مګر زه باور لرم چې افغانان دا کار کوي.
ډیره زیاته مننه لیوال صاحب له تاسو نه. قدر من اوریدونکو، تاسو د شترشنه اسمان لاندې خبرونه له ازادۍ رادیو اوري. د خبرونه بل ملمه د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د اطلاعاتو او کلتور وزارت یا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومن دی چې مننه ترې کوو او خراغلاس ورته وایم. مومن صاحب، تاسو اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې د فرهنګ اوسنۍ وضعیت وینئ، دلته کوم شایان تاسو نوینی یا لزوال سره مخامخ یوینی یا د سقوط په حال کې یوینی چې د جمهوریت پر محل یا د جمهوریت نظام د واکمنۍ پر محل په افغانستان کې وو او اوس تاسو نوینی کوم ارزښتونه، کوم فعالیتونه هغه وخت وو او اوس نشته؟
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته قدرمن تکل صاحب او زما درون استاد لیوال صاحب ته. زه ډیر زیاته بخښنه غواړم چیرته چې لیوال صاحب وي او بیا زه خبرې کوم نو ماته یو ډول دایخ کاری. نو او ټولو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه. ګوري تکل صاحب، د وسبی استبدادی ډلې یا حاکمې ډلې پر اتک سره ډېرې ارزښتونه د پښو لاندې شوې دي. دوی په مجموع کې ویل چې د افغانستان هیڅ یو ارزښت درناوی نه لري، نو ممکن مبالغه مو نه وی کړی. مشخصا ستاسو د پښتنې په جواب کې باید ویم چې په فرهنګي برخه کې ډېر بیلابیل مسائل چې دوی ورته درناوی نه لري او دوی ورته ارزښت نه ورکوي، هغه واقعا د افغانستان د خلکو ارزښتونه دي. لومړی خدای چې د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې ټول چارواکي یا حاکمان چلته دي، هغوی د فرهنګي مسایلو څخه 0.15% هم آگاه نه دي، او نه هم په دې برخه کې کار کړی، یوازې په تبلیغاتي برخه کې کزینو کار کړی وی، هغه د خپل یوې ائیډیا او د یوې ائیډیالوژي د پیوړی کولو لپاره د بیلابیلو کاذب او کانالونو او 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 مسایلو پر بنیاد باندې. دوی په افغانستان کې سینما تړلې ده، یا هم سینما په داسې یو تړل نه هدف دا ده چې هغه ډول چې سینما تعریف کیږي یا هغه ډول چې د سینما څخه د ولسونو توقع ده او په نړیوالو هنري مسایلو کې سینما مطرح ده هغه ډول نه ده، یا هم نو دې ته مونږ ویل شو چې سینما تړلې ده، یا هم هغه جګړیز او 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 هغه ډول فلمونو تولید روان دی چې مونږ او تاسو په نویمو لسیزو کې یا هم په نورو وختونو کې شاهدانو بیرته هغه وخت د افغانستان سینما د ګرځیدلو په حالت کې ده. دویم، د افغانستان د موسیقي د ریاست نه چې څومره زه خبرې م، ټول هغه وسایل چې د موسیقي اړوند هغه په یو ګودام کې ورارتول دي او دای د ترانو پر ریاست باندې بدل کړي دي. همدارنګ ملي رادیو تلویزیون کې چې منګه د موسیقي کوم برخه لرله، هغه هم د ترانوم د ریاست په نامه باندې اړول دي. منګه تاسو په د افغانستان په موسیقي باندې باس کوو، ممکن چې ساتونه ساتونه واز د افغانستان د موسیقي په اړه باندې ونیسي. دریمه برخه د افغانستان د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو ساتنه ده. تر یو وخت پورې په دې باندې کار وشو او وس دغه پټه په باندې ولاړ دي. بل خبره ډیره مهمه دا ده چې منګه زه دغه د تاریخي آبادات او د تاریخي سیمو او د تاریخي آثارو په برخه کې یادونه کوم، او دا ډیره مهمه ده او د دې په ارزښت باندې هغه څوک چې واقعا د لرغون پوهنې او د افغانستان د فرهنګ له برخې سره تړاو لري پوهیږي چې هغه د مس عینک سیمه ده. دوی وړاندې له دې نه د نړیوالو قوانینو پر اساس د فرهنګي د فرهنګي میراثونو د نړیوال قانون پر اساس باندې وړاندې له دې نه چې دغه ساحه ل تاریخي پلاوه پاکشي د تاریخي آثار ل پلاوه او تاریخي آثار دل تروزي او دلته کیندني چرواني وي او د جمهوریت پر مهال دولس دورو ته د کیندني رسیدلې وي او د دې کیندنو څخه لزر قلمه منقول آثار لاستراغلی او چې په محمد اغه کې د زئی موزیم کې ځای پر ځای شوی وو او باقی د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شو او دا کیندنی روان وي. مخکې لدی چې دغه کیندنی بشپړ شي، دوی د چین سره تاسو په خبرونو کې واوریدل چې بیا دا قرارداد لاسلیک او ویره دلته دا ده چې دا به دغه اثر به
ستاسو خبرې زه په یوه شیبه کې په چون په همدې موضوع کې یو ځای د یوې شیبې لپاره پرې کوم. په همغه وخت کې د جمهوریت په کلونو کې هم د مس عینک د کان د کیندنو د دوام یا پیل په باب همدا څو نظریاتو یوې ډلې د دولت په سطح په خپله د حکومت په کچه دا ویل کېدل، یوې ډلې چارواکو ټینګار درلود چې باید دغو کیندنو ته تر پایه انتظار وشي تر هغو پورې چې ټول آثار تاریخي آثار له هغه ځای راوستل شي. مګر یوې ډلې نورو چارواکو دا ټینګار کاوه چې د مس عینک کې کیندنې باید د کان د کیندلو لپاره سمدستي پیل شي. یعنی هغه وخت هم داسې یو تمایل و په حکومت کې چې مخکې له دې چې تاریخي یا د لرغونو آثارو کیندنې بشپړې شي د کان کیندنې پیل شي.
جنرال مابولس مشر دغه موضوعاتو ته ځانګړي پاملرنه درلودله، د تاریخي آثارو او د تاریخي سیمو ساتنې ته، خصوصا هغه په خپل د په دویمه دوره کې ورستیو کلونو کې لوګر ته سفر وک او هلته لاړ او دغه تاریخي ځای څخه لیدنه وکړل. نه داسې کوم نظر پاغه وخت کې تکل صاحب موجود نه و چې گوا کې مخکې لدینه چې تاریخي آثار زمنګ راووز یو دلته د میسو د استخراج کار پیل شي ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت کې تر ورسته او میاشت پورې زوم او د غټولو جریانونو څخه خبر و ما وهلته مسائل د تاریخي آثار او د لاستر د دراويستلو په برخه کې په درست شکل سره روان وو همدارنګ نړیوالو هم په دې برخه کې یو څه مرستې کولې چې موږ خپل تاریخي آثار خوندي کوو متاسفانه تکل صاحب زبنګ د بازي همکارانو د خلیجی مخکې دینه چې دغه د میسو د استخراج په رسمي شکل سره اعلان شي دین چارواکي مسینک ته د دوی تلی او ولته چې محمد اغي موزیم لیدلی نو هلته ویلیو چې د کودوړي د دې څخه وړي نو یعنی تر دې حد پورې زمنګ د تاريخي آثارو ارزښت دوی ته دی نو دا ټول خبرې دا ټول مسائل چې راځم کی همدا و زه فکر نو کوم چې لدوی سره دی یو مسلکی لرغون پوه چې پاغي وخت کې زمنګ ټول کیندنی په میسینه کې د افغاني لرغون پوهانو نه یوازې په میسینه کې په کندهار کې په پروان کې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې دا ټولې کیندنې د افغاني لرغونپوهانو لوري څخه کیدلې چې اوس فکر نه کوم چې پاتې هم یا څلور یا پنځه کسب پاتې خو په دروستي څو میاشتو کې ما احوال نه دی اخیستم ممکن هغه هم د افغانستان څخه وتلې وي
مننه مومن صاحب یو بل خبره تاسو یو مقایسه مخکې وکړه د سندرو وضعیت د موسیقي وضعیت مو شرح ک او په ځینو نورو برخو کې د سینما په برخه کې د تیاتر په برخه کې مو هم ځینې کارونه چې د جمهوریت پر مهال ستاسو په وینا شوی وو هغه ته مو یادونه وکړه یل تر لګه اوس چې بندیز پر لګیدلې دی هغه مو یاد کړل مګر هم د نن ورځې طالبان چې اوس واکمن دي او هم هغه مهال چې تاسو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ویندوی په توګه کار کاوه دا انتقادونه په حکومت باندې وو او خی دا یو مناسب وخت وی چې همغه انتقادونو ته تاسو ځواب وایي چې ویل کېدل چې د ابتزال لپاره زمينه سازي کېدل او اصله موسیقي یا لوړه موسیقي هغه وخت هم پاملرنه نه ورته کېدل نو خای دا هغه استدلال دی چې طالبان نن ورځ کله چې د ټلویزیونونو مسله راځي کله چې د تفریحي پروګرامونو مسله راځي د موسیقي مسله راځي دوی همدا یادونه کوي چې هغه وخت جمهوریت پر مهال موسیقي د ابتزال حد ته رسیدلې و خدای چې دې ته یو جواب وایي تاسو
تکل
سپاغه
وخت کې انتقاد په یو جوړ شوی ساختار باندې وارد و چې مثلا یو شی شتون لري او د سمولو د لپاره او د بعضی اصلاحاتو د لپاره په انتقاد وارد و او تر ډیره بریده د انتقاد تر ډیره بریده په دې معنی چې سالم انتقاد هر وخت کې د اطلاعات فرهنګ وزارت منل دی او اوریدل دی او هغه په خپل چارو
نه عموما سره به یو ځای د انتقاد خبره یا د انتقاد منلو خبره نه ده مثلا په شل کله جمهوریت حاکمیت کې مثلا هنري فلمونه تقریبا په نشت حسابو یا مثلا د تیاتر په برخه کې هم هیڅ کار نه وشو یعنی له سره ډیر توپیر نه و فکر کوم
د افغانستان تیاتر د جمهوریت په ورستۍ او کلونو کې ډیر غړېدل او خصوصا خدای دې وبخي پوان سی باوري چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سرپرست او همدارنګ فرهنګي موینو هغه یو برنامه په لار باندې اچولې او البته هغه یو خپل فکر یو د فرهنګي ونې په نامه باندې چې د افغانستان ملي تیاتر او همدارنګه د ولایتونو تیاتر په کې بلا بلا برخه وي خو مشخصه د تیاتر په برخه باندې کو هغه بل تر سره کېدلې په هغه د ولایت د اړوند موضوعات او په تړاو باندې یا همدارنګه په ملي مسایلو کې د تیاتري پرچی یا همدارنګه په نړیوالو سټیجونو باندې د افغانستان تیاتر را څرګندیده او په دې برخه کې د الله سمونو لپاره هم کارونه روان خو اوس خبره دا ده چې ک په هغه وخت کې د یوې موسیقي او د بلې موسیقي ترمنز د دې د سمونو او د افغاني سوچه موسیقي ته د ګرځیدلو البته افغاني موسیقي ته خو ځین انتخابونه به وارد وو وس خود افرادګرایي طرف ته سوخکیږي وس خو بالکل هغه د موسیقي نومتري استشوي ده د موسیقي نومتري لري شوي ده نو اوس دا او هغه خو سره بيخي تکل سه مقایسه کیږي نه هلته د موسیقي د سمونی او د اصلي شکل ته راګرځیدو خبره وا او دلته د افرادګرایي د بیا ترویج د پاره او د افرادګرایي د بیا په ټولنه کې د بیا ځای ورکولو د لپاره کار روان دی.
مننه لتا سونه. لیوال صاحب د افغانستان ادبیات او فرهنګ تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، سیمې له فرهنګ او ادبیات سره خورا زیات تړلې دي، یو په بل کې سره ننوتی دي او سره جلا کیږي نه. په افغانستان کې، په ایران کې، تاجکستان، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یو لوی فرهنګي حوزه ده چې افغانستان هم د همدغه حوزې یو غړی پاتې شوی. دا اوسنۍ تشه چې راغلی ده، مخکې تاسو یادونه وکړه په کومو برخو کې موږ شاته تللی یو، افغانستان شاته تللی، او مخکې مومن صاحب هم یادونه وکړه دا به افغانستان په د سیمې په کچه د سیالو فرهنګونو پر وړاندې څومره شاته کړی، یعنی څومره به پر شابوزی ستاسو په نظر؟
جالب پوښتنه ده. ګوري، یو جغرافي په اړه ویل کیږي چې افغانستان د سیمې د اوبو مخزن ده، او ټول هغه اوبه چې ستراتیژیک اهمیت لري د افغانستان د بابا او هندوکش له غرونو نه همداسې سرچینه اخلي او سیمه خړوبی کټ مټ فرهنګ هم همداسې ده. افغانستان د فرهنګي مزج او د فرهنګي یو ځای کېدو سیمه ده، او دا له تاریخي پلوه همداسې ده. ایرانیان په خپل منی چې د دری ژبې سرچینه په افغانستان کې ده، او یوازې سرچینه نه بلکې د دې ژبې د بلوغ، د پخیدو او د خپلې شګوفایي ټول تاریخچه په افغانستان کې ده چې د تزلز پښتو ژبه خو سوال نه پیښیږي چې دا یې هغه اصلي سرچینه ده. حتی د ازبکي ژبې ادبیات هم په افغانستان کې د تیموریانو د دورې، امیر علی شیر نوایی د دورې، تاسو چې د ازبکي او ترکیه ادبیاتو تر ټولو روښانه دوره وینئ، هغه د هرات د تیموریانو او د افغانستان په شمال کې د بیلابیلو هغو فرهنګي نهضتونو سره تړاو لري چې په همدې وطن کې راپیل شوي. ځکه زه وایم چې که خدای مکړه په افغانستان کې فرهنګ دښمني او فرهنګ ته بی تفاوتي، د فرهنګ په مقابل کې بی تفاوتي، او حتی د فرهنګي پنځونو تکفیر همدغه شان دوام ولري، یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ به ټوله، ځکه چې موږ په دې باور هم یو چې فرهنګي میراثونه د ټول بشریت میراثونه دي. فرهنګي پنځونې او فرهنګي ارزښتونه، فرهنګي آثار، دا ټول بشریت پورې تړاو لري. د افغانستان د بامیانو د بودا مجسمه د ټول بشریت شتمنی وه، د جام منار د ټول بشریت شتمنی ده، پښتو لنډۍ، اتن، ډول او 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 هزارگی، دو بیتیگان، او د فارسی ادبیات، او د ازبکی ادبیات، او آن د پامیر هغه کوچنی ژبې چې اوس په نړۍ کې ډېرې نادرې مهمې ژبې دي، چې د ټول اندو آریایي ژبو د پېژندلو دپاره هغه اساسي عناصر دي چې خدای مکر خدای مکر دا ژبې مړې شوې په امیري شپږو ژبې دغه نورې لویې ژبې چې په ټولو هندو اروپایي ژبو کورنۍ پورې مربوط دي د دې پېژندل به ناممکن شي. دا کلیانې دي، ځکه زه وایم چې دا به د بشریت له فرهنګي عناصرو زیانمن کېدل او حتی له ګواښ سره مخامخ کېدل وي. د همدې دپاره موږ باید دا پوښتنه دغه رقم هم ځواب کړو چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل یوازې د افغانانو مسؤلیت نه، دا د ټولې نړۍ او د سیمې د فرهنګي بنسټونو مکلفیت دی چې دا فرهنګ وژغوري، ځکه چې دا یوازې افغانستان ته تاوان نه دی. زه له همدې ځای نه حتی په یونسکو او په ټولو هغو بین المللي اداراتو شخصیتونو فرهنګیانو او فرهنګي ادارو باندې غږ کوم چې د افغانستان د فرهنګ ژغورل د ټول فرهنګي سکتور ژغورل د ټول بشریت مکلفیت دی، او که داسې ونه شي خدای مکړه بشریت به خپله یوه لویه هستي له لاسه ورکړي، ځکه د افغانستان به فقیر هیواد وي، افغانستان به بېوزله هیواد وي، افغانستان به ترهګرۍ ځپلی هیواد وي، په جنګلو کې به ښکیل وي، د دنیا ډېر بدماش ولسمشران به یوه احمقانه خبره کوي چې دا وطن له ملي پلاوه یو ځای کېږي نه، او ګواکې دا وطن ملت کېږي نه. دا به هر څوک د دې وطن په ادرس کوي، خو د دې وطن فرهنګ د دې بشریت د فرهنګ یوه ډېره عمده برخه ده چې که خدای مکړه له منځه لاړ او یا زیان ور ورسېد نو ټول بشریت به له داسې ناورین سره مخامخ شي لکه دوه نیمې لسیزې مخکې چې د بامیان د تاریخي مجسمو دورانېدلو سره، لکه د کابل د موزیم له تور او غارت او تالان سره چې مخامخ شو، او هغه وخت د نړۍ لرغونپوهان وژړل. یعنی د نړۍ لرغونپوهان راغلل د مرمیو ترمنځ په کابل کې چې د افغانستان موزیم ته ځان ورسوي، له خپل ژوند نه تیر شول، او کله چې ولیدل چې دا موزیم تالا شوی دی، یعنی بهرنیان وژړل، هغوی په دې پوهېدل چې په کابل موزیم کې څه و. دا ناورین بیا پېښېدونکی ده، او دا بلکې موږ د داسې یو ناورین په منځ کې وو. افغانستان تر لوګري موسیقي له لاسه ورکړه. یا تاسو لاشئ د هندوستان د موسیقي له استادانو نه پوښتنه وکړئ چې بشریت څه له لاسه ورکړي. که افغانستان خپل رباب له لاسه ورکړه، که افغانستان خپله هزارګي دمبوره له لاسه ورکړه، که افغانستان د هرات دوتار له لاسه ورکړه، که افغانستان د بدخشان ډیره اصیله موسیقي له لاسه ورکړه، بشریت به یو څه له لاسه ورکړي. او په دې باندې هغه خلک پوهیږي چې د کلتور پوهنې یا د فرهنګ پیژندنې په نړیوالو ارزښتونو باندې
ډېر زیاته مننه لیوال صاحب. بحثونو ته ورو دوام ورکوو. مومن صاحب، تاسو هم راسره یاست، له تاسو نه هم څو پوښتنې لرم. خو اوس یو اوریدونکی لرو چې په لاین کې دی، مهرباني وکړئ تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم، از توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ سره په تماس کې یم.
خراغ لاست تو حساب میرا بنی او کی
استاشمل منو تر نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، خراغ لاست میرا بنی.
مننه. دوستیا هم د افغانستان کلتور او فرهنګ او پرمختګ دوستیا هم ډیر څه منې درلودل ډیر ډولونه درلودل، نو واستین چې لا بو کې مشکلات پیښ شو افغانستان څه ډیر ستلنې جګړې ځپلی ده، نو ټول شیان سره پکښې محو شو. د موزیم شیان ولاړو، خارج ته ولاړو، چا غلاکړو، چا خرڅ کړو، چا مات کړو. خدای دې زموږ وطن دا جوړ کړي. نو زما له محترمو میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې دا کلتوري او فرهنګي شیان دا اوس اقتصادي ګټه لري او دیني ګټه لري او نور بل شي دپاره ګټه باید مفته بیان کړي، نو چې په دې کې څه نه پی او ګټي ستاسو وطن لپاره او یا د دین لپاره یا د نور شانو لپاره کوم څه څه تشریح کړي.
ډیر زیاته مننه په حساب لته سونه. یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پښتنه لاندې وایست.
بل تکل صاحب سلامونه، محمد علي احمدي محترم جوړ روغ شي کې تاسو انصاران محترم.
مننه احمدي صاحب، مهرباني وکړئ.
او خوشاله وسی البته کلتوري اکل باندې موږ تاسو خبرې کوو وخت من ملوخي خبرو کې تکل صاحب موږ ته باید دا تاریخي اساس یې تقریبا تاسو موږ یادې د جمهوریت وخت کې دوه درې وزیران سوق یعنی خارج ته دا باید چې زه قچا کړی وو په ټول کې چې مراد فډیر کوشش کوي ان کې اڅه کې تکل صاحب دې ټول عمر ټول شان باید باندې وساتي یعنی کلتور چې موږ تاسو نه څو ځله کلمه یادو وینغه په لیکي نه تجمن دي یعنی کلتور نه چې موږ تاسو په اکل باندې خبرې کوو نور خلکو سره وړي واغه خو چنده نه پکې نه کومه تکل صاحب د کار ورکیا څو کومني خو په ټول کې به چې دې په هان لري یعنی هغه مېلمه صاحب دې چې زیاتره په هان نشه نه انجینران یا دې متخصص کسان چې دې د بشان اخراجي تقریبا د زیربنا و دې موږ تاسو نو په دغه وخت چې خلیج ملکوي کده چې په هان دې سره مستدا په هغه رقم باندې نو په ټول کې چې وګورو نو ته خلک ساده یعنی په هان ساده حکومت سره ساده وخت چې دې ته لواله جو نازیم چې خبره دې ډیر کا تاریخ دی تقریبا ډیر عزت هم کوي نو په دغه خو موږ تاسو مخکې ډیر خبرې کړې دي جمهوریت وخت نه بیا زده وایم چې هغه وخت چې نن ار سړي به زبوه نه من تقریبا یا کلتور ساتم خو خاص کلتور چې په ګرم نه کاو یعنی موږ تاسو زیاتره اغري دي مقدسات جنود یعنی تقریبا هوته تشخص مجمنه نو یعنی کار په ونسو دغه یاد چې وبازي ولایتو چې نو دې کار په ونسو خو دې خوشبختانه تکلیف ډیر اته کوي خو بیا موږ تاسو مشکلات نه زیات افغانستان کې پر رسمیت نه لرو نو ټول کې موږ تاسو وطن په ځان مرګي چې په ګورو کې موږ ټول عمر باندې ساتل کیږي تکلیف محترمه نو په دغه خپل د ماډه نظر محترمه
ډیر زیات مننه احمدي صاحب تاسو زېما زله تاسو نه یو بل پښتنه لرم تاسو موږ دلته بس په فرهنګ باندې د په فرهنګ کې مختلف برخې راځي ادبيات په فرهنګ کې راځي تاریخ په یو ډول سره په فرهنګ کې راځي موسیقي نڅا تیاتر سینما دا ټول په فرهنګ کې راځي زه تاسو نه غواړم پښتنه چې تاسو په دغه فرهنګي برخو کې لکم یو سره مین لري یا ګوري فلم ګوري تیاتر ته ځي موسیقي او ری اتان نڅا د ګوري یا مینوالیاست.
بل تکل صاحب په ټوله کې دغه باج ډرامې شي دی باج دغه شي فلمونه شي تاریخي فلمونه یعنی تقریبا سندري خو بيخي په کلي ځنا ورما ما نه دي چې ما سندري ولې دي تکل صاحب بل ا دې ما ځین روغ ده تقریبا دغه نرم صاحب له چې دلته خلک د چې اغور کوي یعنی تقریبا د چې روزنه ورکي خلکو د چې انتظار کوي تقریبا د چې تلاري ته اخ کی متوجي کوي نه هم موږ تاسو دغه سندري چې وید موږ ډیر پاشا خاطر لرو یعنی تقریبا خلک په نن لري جاته نو چې خلک یا مېرمنې یا ځوانان یې تقریبا دوی هغه څه دو پرې خاطر دي نو په ټول کې دغه تاریخي سندري می یا تن یا مثلا د چې نور هغه غوته موږ باندې استو هغه باید استفاده وکړي یعنی په وطن پاک باندې ټول موږ تاسو کلچر پاک لبانی ته پرهنګ پاک لبانی نو موږ ته هغه مهمه دي خود شي ارزو برزو هغه شي موږ ته څه چنده نه وای تکا څه ولي موږ په هنه درو دبر لکه نور ملکونه چې لري نو په دغه وخت موږ د باج شان تاریخي یا مثلا باج فلمونه تیاتر دغه سینماګانی وي د شي هغه شي کې وطن لپاره خدا خوش شه ده تقریبا سره پنت راغلی تکل شپ یو څه د کی چیرې څه په هدف د کی یا مثلا یو ورځ د کی نو په دغه وخت موږ ځمنو وسې وو دغه ته مونږ ته بیا دا نور سندره من هغه ته چنده نه تکل شپ ما خو نه
مننه تاسو نه مننه دوه نور اوریدونکو هم لرو لاند لاندې خبرې به واورو او بیا به ملمنو تراشو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام د ځان معرفي کې او بیا مو پښتنه وایست. بله مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی. دا اوریدونکو فکر کوم چې اړیکه زمونږ سره پرې شوې ده یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی لمړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا که نظر یا پوښتنه لري مهرباني.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
تاسو څنګه څنګه خبرې
کوئ؟ غاګ مو سم نه راځي څوک خبرې کوي؟ ها مهرباني وکړئ ستړي مشي هر کله راشي نظر لري پوښتنه لري
غدنه درځي
راځي خو ډېر ښه صفانه تاسو خبرې وکړي چې موږ پوښو چې غږ مرادي کنه
الو او صحیح شو
مېرمن تاسو خبرې وکړي او خپل پښتنه وایست
بوخته مرنه دغه د سپو د فار مړه کې تقریبا اخندزاده صاحب په ننګرهار کې مکمل د امخ کې دغه پراته کده قدیمی آثار چورته وای دغه دغه موجم دغه ډیر تر دغه پوره کله د مجاهدین را لاله ګلبودین دوی هم دغه دوی ښه اوري
bale bale mera bani khabar ho kai
hello agar bayan ushur talaq khar sita ya nasirul babur agar agar yura kapal chawe urura pukhla winan pakistan ke urakam alat pasan ke da se pukhla ki di da se chang murtawai tambur wai pe pura ka dar se farhangar se pozay da mung dal ta dar se pung bande gham da aram da chala dol wai hal tabla wai hal da kai da da no wala mung na pe se da khalak wale da se kai da wale دا د کوم راغلی دی ولې داسې اسلامي فرهنګ ته په سپک نظر ګوري
ډېر زیاته مننه تاسو نه یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو
سلام علیکم تاسو ته او تاسو نن مونږ ته ټول خو ګوریدونکو ته
وعلیکم سلام نومو
مبارک جانان پرانا تکا تاسو ښه جوړ
مننه جانان صاحب مهرباني وکي نظر لری پختنه لری
مننه تکل چې مترم تاسو دې چې دا دود او کلچر چې دی هغه جن جن ځای کې جلا د ګور مفتي کو ګور باز ولاتن کې یو رقم باز ولاتن کې بلکم کو ولاتن کې خو سم د پخوا د دون لا بالکل جواب لري جن باندې بندیزن کې دی خو بیا هم خلق په پخوا د دون په حالي تر اوسه هم انو دا شي چې موسیقي هم درګه
کوم دی هغه دودونه چې او بخي جانان صاحب کوم دی هغه دودونه چې طالبانو بند کړی خو خلک تر اوسه پورې هم پالي
بالکل همداس د ګور طالبان باندې بندیز لګولې خو خلک یې پالي دغه دغه وخت طالبان متراسي ورته درې دا کار مکو خودی بیا هم دا کار کوي مو خپل لیدل هم دا شاتار موسیقي او ودو چې دول هم درنګ هر څه چې او د تاسو کو سنگ چې کوم د دن دا پالي خو چې نظر باندې باندې ځول له کوم څه ته کال څه وترم او طالبان بار بار هم دا وته دي بار د دنیا خاصي کله کله چې راشي بیا خلکو جنې کسان هم ګر کې بیا برته چې بوز دې ورځ دې باندې بیا برته لایک نو دا باندې ځول چې باندې لګول دې خو بیا ماغه خوانی ددونه تروسه پالی خلک ګور پښې مکی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مبارز جانان قدرمن اوریدونکو تاسو د ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري زمونږ ملمن راسره دي د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې یو خبریاله او فرهنګي فعال نسرین شیرزاد هم په دې خبرونه کې یو پیغام لري خبرې مور سره کړي دي او په یو پیغام کې په دې باب دی د خبرونه د همدې روانه موضوع په اړه یو پیغام لري چې تاسو په مې اوریدو او لیدو تر ګرځوم
د 2023 کال اګست میاشت له هیڅ کله چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو کومې کړنې چې دوی تر سره کوي د ملت او حکومت ترمنځ لوی واټنونه رامنځته کړي دي چې د دې حکومت د ناکامۍ سبب ګرځي هنر او فرهنګ چې د هیواد یو مهمه برخه ګڼل کیږي لوی ناورین سره مخ ده فرهنګ په افغانستان کې د نابودۍ په حال کې د کومې لاس تر وړنې چې لمینځ زی کومې کړنې چې افغانستان فرهنګي آثار سره کېږي دا بیا کلونه کلونه وخت بشري او مالی قوی ته اړتیا لري چې بیا بیرته خپل پخوانی مسیر ته راوګرځي یوه ټولنې ته څنګه بیا ومنل شي چې لمه انځل شي او څنګه بیا ومنل شي چې بیرته څنګه فرهنګي مسیر ته مخه کړی. د ژوندانه په ټولو عمراتو کې فرهنګیان د ټولنې او خلکو ترمنځ د وصل نقطه ده، بی طرف خلک دي. اوس وخت کې په افغانستان کې دغه نقطه لمینځي، غږونه غواړي چې خفه کړي، غږونه د نابودۍ په حال کې دي، خفه کېدو په حال کې دي. دغه د وصل نقطه، کله چې دغه غږونه خفه کیږي د وصل نقطه لمینځي. طالبانو باورونه په تیرو کې دا و چې طالبانو پر اتک سره به حتی سنتي موسیقي هم دوی ته د منلو وي، خو حال داسې نه ده. څنګه چې په ورځنیو چارو کې خلکو باندې تفریحي پارکونه، تفریحي ځایونو ته تګ راتګ بند شوی دی، همداسې په تلویزیونونو کې هم تفریحي خپرونې بندې دي، موسیقي بنده ده، فلمونه یا هم ډرامې نه نشریږي. دا حتی په موټرونو کې ویل شوي دي چې باید موسیقي وانه اورېدل شي. خلاصه دا چې په افغانستان کې طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده، موسیقي د اسلام په شریعت کې بنده نه ده، خود طالبانو په اسلام کې موسیقي بنده ده. موسیقي وسایل، موسیقي آثار دوی لمنځځي، همدارنګه هنرمندان هم د همدغه وجه ده چې دې ته ارشیو دي په زرګونه تنه له افغانستان څخه وزي. کومې ډلې چې د دغو آثارو یا د فرهنګي آثارو د تخریبېدو مخه ونیسي یا د دغو په برخه کې هڅه وکړي شي دغه آثار نابود نشي، هغوی هم اوس یا په افغانستان کې نشته یا هم کافی انرژي نه لري یا هم د دې توان نه لري چې بلاخره د طالبانو مخې ته څوک ودرېږي. او د دغو آثارو چې کلونه کلونه وخت نیولې دی او د هیواد مهمه برخه ګڼل کېږي، د دوی د لمنځوتلو مخه ونیسي، داسې قوت هم اوس په افغانستان کې نشته او طالبانو ته هم دا د منلو وړ نه ده. خلاصه دا چې طالبانو افغانستان په یوه نابوده ملت باندې بدل کړی دی.
فرهنګي فعاله او خبریاله نسرین شیرزاد و چې د ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې خپل نظر وړاندې کو. مومن صاحب تاسو خو د خبرې هم واوریدي او د میرمن شیرزاد خبرې هم واوریدي، یو عمومي تصور دی اوریدونکو له پیغامونو او د میرمن شیرزاد له خبرو که خپل لاند راته وای است خبرونه پورسته یو دقیقو کې که خبرې راون غاړو فکر کوم چې خبرې بلند شي. مهرباني وکړئ تاسو په دې باب خبرې وکړئ مومن صاحب.
مننه مننه، بالکل د بازي دوستانو سره او د اوریدونکو سره چې کوم ویره په اوس مهال کې د تاريخي او فرهنګي میراثونو په اړه باندې موجوده ده، د اندښنه له موږ سره هم شته دي. ځینې بیلګې شته دي چې همدا اوس په کابل ښار کې سړکونه تیریږي او په هغه لارو کې تاریخي ځایونو ته پاملرنه نه کیږي او هغه د اطلاعات فرهنګ وزارت خو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم دوی سره د کوم مسلکي کسان پکې وي هغوی سره باید شریک شي، دا هغوی څخه پوښتنه وشي چې د دې لارو په اوږدو کې کوم تاریخي ابدی او کوم تاریخي ځایونه ثبت او راجستر دي او دغه پاړه باندې نظر وختل شي. څو مثالونه شته د مزنګ څخه چې کوم سړک وس د میرویس میدان په لور باندې زی، د دې لارې په اوږدو کې د زینو معلوماتو پر اساس باندې تاریخي ځایونه رنگ شوی دی او د هغه چی تاریخی اصالت د لږه د منځت لري دی، ځینې ابيدي هم په دغه لار کې وي. نو دا په مجموع کې وړاندې لیوال سه بیا دونه وکړه چې د منګ بیا بودا حتی چې جوړولې نشو، بلکې دا یو لوی ناورین دی په نړیوالو فرهنګي میراثونو په برخه کې. نو کې یونسکو په دې برخه کې یا نور هغه دافا اداره چې هلته کار کوي، اچکو اداره چې هلته دوی سره کار کوي، د دوی څخه مو غوښتنه هم امداده شي د تاریخي سیمو، تاریخي ابداتو، د فرهنګي میراثونو په برخه کې تر هغه بریده چې دوی کولای شي باید دا خلک متوجي کړي او د دې ساتنې ته او د دې پاملرنه ته باید پام را وګرځوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه مومن صاحب. لیوال صاحب تاسو دی اوریدونکو خبرې هم واوریدې چې مونږ سره خبرې کولې. د هغو پښتنو او اندېښنو ته کلوت فن یو څو وایست، خو زغوارم چې زمونږ د یو اوریدونکو د خغلی توخی صاحب خبرې ته حتمن یو څه جواب وایست چې پښتنې وکړه چې فرهنګ له اقتصادي نظره څه ګټه لري او خلکو ته ډوډۍ ورکوي که نه ورکوي، د وطن لپاره څه ګټه لري. هغه پښتنې ته لطفا حتمن یو څه جواب وایست مهرباني وکړئ لیوال صاحب.
او ډیر زیاته مننه. تو خصب ډیر مهم پوښتنه وکړي. بالکل بالکل ډوډۍ ورکي. وګوري مخکله جګړونه عراق، مصر، افغانستان، هندوستان، دا د تورستی یا د ګرځندوی د صنعت له نظره په یو رنګ کې یا په یو خط کې واقع هیوادونه، او دا د افغانستان د عاید تر ټولو لویه برخه په ګرځندوی پورې تړلې وه. یو بل اوریدونکي یادونه وکړه، همدې پورې تړاو لري هډا په ننګرهار کې. د هډې په اړه موږ له دوو لویو تراژیدیو سره مخامخ. یوه دا تراژیدي چې دا د جلال د ننګرهار په تاریخي جګړه کې زیان ولید، او وروسته د تنظیمونو د واکمنۍ په وخت کې لوټ شوه، تالان شوه، له منځه لاړه. دا خو چې له منځه لاړه دا یو ناورین. بل ناورین دا ده چمدا اوس د افغانستان اوسنی نسل که ووایم نوي په سلو کې نوي سلنه زموږ اوسنی نسل د هډې له اهمیته بیخي خبر نه دي. لویه تراژیدي ده. کله چې هډه کشف شو او کله چې هلته غیر منقول موزیم پکې جوړ شو، بهرنیو او کورنیو لرغونپوهانو او د تاریخ او فرهنګ متخصصینو پوهیږي وویل چې یو بل د بابل د کنډوالو او د مصر د احرام په اندازه یو بل مهم نړیوال میراث د هډې پوهنتون د بودایي پوهنتون.
بله،
د هډې نړیوال تاریخي میراث اهمیت د بابل لخار سره معادل وګڼل شو. کداغه موزیم پاتې وای، کدا موزیم پاتې وای او د بامیانو مجسمې پاتې وای، تاسو به هر کال لکونه لکونه ګرځندویان د دې د لیدو لپاره لیدل چې افغانستان ته راځي. هر یو په زرګونه ډالر مصرفول او افغانستان به زرګونه میلیونه ډالره له دې نه عاید درلود، او یو با اعتباره یو 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 محترم غړی به وای افغانستان د نړیوالې ټولنې د دغو میراثونو د ساتلو نه درک نه بده برخه وبنګوس صلی الله علیه وسلم. او دا یو کوچنی تراژیدی نه ده، هم اقتصادي ګټه لري، هم ملي ګټه لري، هم هویتی ګټه لري، هم د افغانستان آبرو او حیثیت ورپورې تړلی دی په دغه فرهنګي
چټو. مننه. د خبرونه تر پایه یوازې درې دقیقې وخت لرو، که وکولای شو په دې درې دقیقو کې په دې باب خبرې وکړو چې په بهر کې آیا د افغانستان د فرهنګ د ساتنې امکانات شته که نشته، او کشته په کوم شرایطو. لمړی تاسو مومن صاحب مهرباني وکړئ. مومن صاحب
مننه تکل صاحب. بله، د جمهوری نظام د سقوط څخه وروسته په بیلابیلو هیوادونو کې دوستان په دې سره تقریبا سلا شوی دی، او هغه ځینو شته امکانات ته په کتو او ځینو هغه پروګرامونو ته چې په راتلونکي کې لري ممکن استاد لیوال په دې اړه باندې ډیر رڼا واچي چې د فرهنګي ارزښتونو، د افغانستان د تاریخ، د افغانستان د هویت او د افغانستان د هغه فرهنګي ارزښتونو چې په خصوصا په دې وروستیو شلو کلونو کې پکار شوی وو او تر یو بریده رسیدلې او یو برخه نیمګړې پاتې ده، څنګه سره بالکل. او وروستی خبر دا چې بالکل د افغانستان د تاریخي موضوعاتو په اړه باندې دلته په اروپا کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې په بیلابیلو ځینو کې علمي سیمینارونه دایر شوي دي، او دا سیمینارونه نور هم په لاره دي، او دا ټوله هڅه د افغانستان د فرهنګي هستیو او فرهنګي سټو ده. مننه.
لطا سوهم مننه لیوال صاحب د خبرونه تر پایه ک یو دقیقه کې لطفا راته وایاس چې دا فرهنګي کارونه چې په بهر کې روان دي آیا د هغه اصلي کار ځای نیولای شي یا لک تر لګه تشه ډکولای شي چې د حکومتونو دنده ده؟
قطعا نه. لبد مرغه کله چې حکومتونه د فرهنګي سکتور ملاتړ ونه شي کړای فرهنګي سکتور سقوط کوي، اما لمنځ نه ځي. همدا اوس په بهر کې فرهنګي افغان سندرغاړي د افغان موسیقي ساتنه کوي، افغان لیکوالو شاعران د افغانستان ادبیات ساتي، او همداراز ټول سکتور ټول فعالین خپل برخو کې تیاتر سینما نقاشي او نور برخو کې فعال دي. د نیک مرغه دا شخصي او فردي هڅې امداوس دی حکومت پیټای په خپل غاړه اخیستلې ده. موږ مثلا د افغانستان د معاصر ادبیات انسټیټیوټ په دننه کې غواړو چې د افغانستان د ادبیاتو اوسمهال متون خوندي کړو.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د ترشنا اسمان لاندې پروګرام مو اوریده. په خبرونه کې میلمنه وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خانه ویان محمد صابر مومند، د افغانستان لیکوال او